د ډیوا خبرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ډیوا خبري خبرونه پیل شو. تاسو قربانیو ز منزه شهید
او زنه سر کاکا
تاسو په خبرونه کې هر کله وایو نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده او دا مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی تاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټک وته.
په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت د مخالف مشر مولانا فضل الرحمن د دوو سیاسي ملګرو د نیولو ترڅنګ د پخواني وزیر اعظم میانواز شریف زوم کیپټن صفدر هم نیولی دی. مخالفو ګوندونو په حکومت تور لګولی چې دا نیونې انتقامي دي.
بل لوري ته د پېښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د لانجمن قانون د رد کولو په اړه د شوی فیصله تفصیلی برخه کې صوبایي حکومت ویل دي چې په څلورویشت ساعتونو کې دی د پوځ او امنیتي ادارو تر څار لاندې بندیخانې په زمینی جیلونو بدلې کړې. او نور تفصیلات هم لرو چې تاسو ته به وړاندې په خبرونه کې وړاندې کوو.
او په افغانستان کې د سولې لپاره نوی هڅې پیل شوې خو تشدد لا هم دوام لري. په نوې پیښه کې ویل کېږي چې په کندوز کې طالبانو ولس ځایي پولیس والا وژلي دي.
په همدې اړوند تاسو ته راپورونه مرکه او څېړنې لرو چې وړاندې کوو. به زموږ سره ملګري اوسئ.
شراغلسته پهل کوله پاکستان څخه چیرې چې د تحریک انصاف حکومت د مخالف مشر مولانا فضل الرحمن د دوو سیاسي ملګرو د نیولو وروسته د پاکستان مسلم لیگ د مشر پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف زوم کیپټن صفدر هم نیولی دی. مخالف ګوندونه تور لګوي چې حکومت دغه عملیات په د انتقام په توګه کوي او مولانا فضل الرحمن وایي چې احتجاج د پوج پر ضد نه دی بلکې د هغه په وینا د سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان په ضد دی او پوج باید چې په دې لانجه کې رانسي. تفصیل پیرولای شاه په دې رپورټ کې له اسلام آباد راکوي.
اسلام آباد کے باہر ملکی میڈیا سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویلی اغه زکه د وزیر اعظم استعفا غواړي چې اغه نه یوازې د ټګیا د لارې واک تر لاسه کړي خو تیر یو کال کې د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ شخړو اوارولو کې هم پاتې راغلي دي. اغه تور لګولې چې نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف لخوا پاکستان نوم تور نوملړ ته اچولو خبرداري او بیا د کشمیر په لانجه په نړۍ کې د پاکستان یوازې پاتې کېدل د وزیر اعظم عمران خان حکومت باندینو چارو کې لوی ناکامې دي. د پاکستان پاکستان د لوی مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او نوې انتخابات غوښتنه کوي او دغه غوښتنو په سر د روانې میاشتې 28 نیټې نه حکومت مخالفه احتجاجي تحریک پیل کولو او بیا د روانې میاشتې په 30 نیټه لکونو خلکو سره اسلام آباد ته راغونډېدو اعلان کړی دی او د هیواد د لسو نه زیات لوی او واړو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه د مولانا فضل الرحمن دغه غوښتنو او احتجاجي تحریک ملاتړ کوي. د مولانا فضل الرحمن دغه تحریک ناکامولو په ترڅ کې حکومتي مشینري هم په حرکت کې راغلې ده او د ګوند کارکونانو د نیولو ترڅنګ خیبر پښتونخوا او پنجاب پوله باندې اټک او د سره نږدې ځایونو د تړلو لپاره حکومت لوی شمېره کې دغلته کنټینر رسولې دي. جمعیت علما اسلام فیډل دغه حکومتي ګامونو ته سخت غبرګون ښایي او د خپل احتجاج لړۍ بیا ټول هیواد ته خوراولو دړکه ورکوي. د هیواد یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دا یره هم سرګندوي چې اسنه د حکومت او مولانا فضل الرحمن د پلویانو ترمنځ انخطونه د هیواد دریم قوت ګټي پورته نکړي او ډیو ریډیو چې کله نن د مولانا فضل الرحمن نه دغه اندېښنو او د ناست واکمن ګوند سره د طاقتور فوز د ملاتړ په حق له وپوښتل نو هغه خپل جواب صدا سره
کاته چې موږ جمهوری ادارې انسټیټیوشنز دومره مضبوط کړو او عوام دومره مضبوط کړو چې کنن زما آزادی مارچ رخ یو سلیکټډ گورنمنٹ طرف ته ده حکومت طرف ته ده ولې نه چې که یو قوت راځي او ملک مسله لګي چې د آزادی مارچ رخ دغه طرف ته وغواړو نو محکمه جمهوریت ته بره قربانانه ورکړي دي. داسې پولیس کرانه خبره نه ده او داسې صورتحال شته هم نه داسې سوچ موجود هم نه ده چې دا کوم فوج طرف ته دا خبرې کېږي. دی کې فوج ولې کنټرول شل کوي تاسو موږ خو دا غواړو چې فوج یو متفقه اداره وای هغه چې کوم خپل غلطیان خپل ادارې په حوزه کې اول هغوی نه شي بتای او موږ غواړو چې دوی واپس خپل اصل مقام ته راشي چې کوم دوی اصل ذمهوارې ده او چې بیا موږ لاره ورکو لحاظ یې کوو نو دوی به ولې داسې حالت پیدا کړي چې بیخي قوم سره متصادم شي ما څه داسې ګمان نه کوي.
نه یوازې مولانا فضل الرحمان خو د هیواد لوی او واړه مخالفه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادیه تور لګوي چې ګنې فوج تیر کال عامو انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند سره مرسته کړې وې. خو د پاکستان فوج د هیواد په سویلین او انتخابي چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي. مولانا فضل الرحمان د حکومت لخوا احتجاجي لاریونونو کې د دینی مدرسو د موسیدینو د کارولو الزامونه هم رد کړي دي. بلخوا مخالفه ګوندونو باندې ګډ رهبر کمیټې د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره په دې شرط باندې خبرو ته غاړه ایښودې چې حکومت د اول د دوی لاریونونو کې خنډان اچولو نه لاس واخلي او دا چې د خبرو اترو لپاره دی یو مثبت ماحول جوړ کړي. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د مولانا فضل الرحمان د احتجاجي تحریک مخه نیولو لپاره د مخالفو ګوندونو سره د مذاکراتو لپاره د یوې اعلی پایه کمیټه جوړه کړې ده او د سرچینو تر مخه نن د دغه کمیټې د مخالفو ګوندونو د رهبر کمیټې سره اسلام آباد کې ملاقات کیدلې شي.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خپرونه دوام لري او دا مهال زموږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار او د ډیو څېړنکار پیرزوی شاه صاحب راغلی. هغوی نه به ځینې پوښتنې کوو د وروستي حالاتو په اړوند چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ځینې کسان نیول شوي دي. ګورو چې تفصیلات څه دي. ستړي مشئ، په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. د مخالفو ګوندونو کسان نیول کیږي په پاکستان کې، او تر اوسه پورې کوم کسان نیول شوي دي او دا کوم کسان نیول کیږي؟
نو اوسه پورې خو چې وګورو، دوه پخوانی وزیر اعظمان او یو پخوانی صدر په جیل شې دي، شاید خاقان عباسی او نواز شریف د مسلم لیگ نون والا، دوی دواړه په جیل شې دي، نیب نیولې دي او سزا ورکړې ده عدالتونو. ورسره صدر پخوانی صدر آصف علي زرداري په جیل شې ده، او ورسره د پیپلز پارټي ګوند یو بل مهم یو غړی خورشید شاه په جیل شې ده. بیا چې دلته نور داسې راواخلو، رانا ثناء الله سوای ډېر مهم هغه د غړای د مسلم لیگ نواز، ورسره د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان دوه کسان نیولې دي پرون چې کوم د اگزیکټیو کمیټه ممبران هدي، او داسې هم دواتو شرازی چې اکرم خان دورانی باندې هک کیس جوړوي لګیا دي نائب والا، او کې داسې ډېر زری ونسي. نو اوسه پورې خو داسې لیدس چې هغه کوم کسان چې حکومت باندې نیوکه کوي، حکومت په تګلارې باندې نیوکه کوي او دوی په پالیسی سره اختلاف کوي، هغه کسان دوی نسی لګیا دي. او دلته دا په نائب باندې دا تور لګول کیږي لګیا ده چې دوی سلیکټیو چې لکه خاص خلکو خلک ټارګټ کوي لګیا دي د احتساب د هغه لاندې. نو او د ته سیاسي انتقامي کاروایان ول کېږي، او داسې وایي چې دا لکه یو شفاف عمل نه ده چې کوم د احتساب ول په کار ده، چې هغه خلک چې کوم د حکومت شوي یا په خواني چې کوم جرنیلان دي هغوی دې هم ونیول سي، خو داسې لیدسي چې دا خالص سیاسي انتقام ده، او هغه خلک چې کوم د حکومت طرفداري نه کوي لګیا دي هغوی ټارګټ کیږي.
پیر صاحب، وایي د پاکستان تیر حکومتونو کې هم داسې څه شوي دي، خلک نیول شوي دي د سیاسي ګوندونو یا مخالفین، د سیاسي مخالفو ګوندونو کسان غړي ونیول شي او کني دي شوي؟ داسې
بالکل شوي دي. د پاکستان تاریخ تاسو وګورئ، دغه اکثر داسې موقع راغلي دي، او خاص توګه باندې چې کوم فوجي جرنیلانو حکومت و ډکټرانو حکومت و، هغوی په ټایم به داسې ډېر کېدل چې سیاسي چې کوم مخالفین و هغوی په جیلونو تکړل، میډیا باندې به بندیزونه ولګېدل. خو دلته اوس فرق دا ده چې دا یو سیاسي او جمهوري حکومت ځانته وایي، هغه حکومت ده، خو دوی چې کوم څه کوي لګیا دي دا د جرنیلانو چې کوم حکومت و هغوی نه هم بدتر دي، ولې چې یو سیاسي حکومت ده. په دغه لیول باندې خلک نیول کېدل، او بیا د نیب استعمال دوی په سیاسي انتقام د پاره او سپیشلی بیا په میډیا باندې چې کوم بندیزونه دي کوم سنسرشپ د مجولې دل چابل ورځ د سی پی جی چې کوم د شاه ډایرکټر وغه لاهور نه چې څنګه راورسه د واپس امریکای ته راول شلای نو د لیول باندې بیا نه دي سوي او خلک دا وایي چې دا یو د فاشست او چې کوم مطلق لنان ورته وای په اردو شه د اغه حکومت یو نشانه وی چې کوم دې څه کوي لګیا دي او مجولې د کاپټن صفدر اغه ونی ولای او بیا رانه سونه ولا چې کوم کیس ته اغه په جولای شنی ولای د اوسه پورې نه د پېښ کړای دغه سه د میډیا باندې چې کوم اغه دی بندیزونه دی ازیات سول مجولې د لابل او راز چې کوم مولانا فضل الرحمن پریس کانفرنس و اغه ډیټرانو تبا قاعده میسج شوی و چې تاسو به د کوریج نه کوي دا به نه نشر کوي نو دا سه دغه لیول باندې ایمانه د خیال چې اغه په یو امیر په حکومت چې یو د ډیکټیټر په حکومت څنګه داسې سوي وي
ډیر مننه پیر صاحب تاسو د تفصيلات او څېړنې څخه
ډیر مننه
هم ستاسو پام راګرځو یو بل رپورټ لوري ته چې په پاکستان کې په میډیا باندې رپورټونه وایي چې بندیزونه مخ په زیاتېدو دي او هم په عیني وخت کې مخالفه ګوندونو د حکومت په خلاف باندې احتجاجونه هم شروع کړي دي په وروستیو کې د مخالفه جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن یو خبری کانفرنس مطبوعاتو ته نو وړاندې کړل شوی او دغه غوند مشران وایي چې چیرې د احتجاج په محل مطبوعاتو باندې هم دغه رنګ بندیزونه نو دی و سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ کاروي تفصیل ارشاد مومند په دې رپورت کې راکوي
مزفہ 10 مہینوں میں
جی این نیوز یہ پریس کانفرنس اپنے ناظرین کو براہ راست سنانے سے قاصر ہے کیونکہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے مولانا فضل الرحمن کی تقریر اور پریس کانفرنس براہ راست نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے
دا د جمعیت علماء اسلام خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن خبري غونډه ده چې په نیمه کې پاکستانی ټي وي چینلونو بند کړه خو په سوشل میډیا باندې په تیزی سره خوره شو د جمعیت علماء اسلام سوشل میډیا مشر محمد سمی سواتی وای د مولانا فضل الرحمن غږ په پاکستانی ټي وي چینلونو نه خورولو او د ازادۍ مارش په میډیا ممکنه بندیسته دوی ته بیا کړي چې دغه خبرونه به په سوشل میډیا خوره کړي محمد سمی سواتی وای د ګونی نږدې 15000 تنان د سوشل میډیا د لپاره تربیه کړي دي کوم چې به د فیسبوک او ټوئیټر د لارې تازه خبرونه خوري
د مونږ اخري چې کوم باندې زو په دې کې د مولا سیم اسلام آباد چې کوم پریس کانفرنس و د دې بلیک اوټ شو او دا چې کله مونږ سوشل میډیا زموږ د میډیا اسلام د کوم افیشل پیج دی هغه باندې چې مونږ کله اپلوډ کړو تقریبا دی وخت دا په هغه شپه باندې په یو غنټه کې تقریبا یو لاک تنه د مرګرو لیدل او تر اوسه پورې دا تقریبا سات وو نه اتو لاک پورې دا ټیګر راځي نو زه امید لرم چې لورا دې دا هغه عوامي رائے دا چې کوم موږ ته دا سرګندې چې د مولانا صاحب आवाज خلق او دنیا اوریدل غواړي او سوشل میډیا دا د دې لپاره بهترین او متبادل ذریعہ دی تر دې وخت
دین اوړانې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجونو ته میډیا کې ځای نه ورکړل کېده او د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي یو شمېر مشرانو خبري غونډي او انټرویو غانې هم ودرول شوې وي سیوړونکو اقبال خټکوی پاکستانی میډیا د دباو لاندې ده او آزاد خبرونه نشي خورولې چې لوجې خلک سوشل میډیا د متبادل په توګه کاروي اقبال خټکوی د حکومت لخوا داسې بندیزونه لوجې په پاکستان کې په میډیا بې باوري سیوا کیږي
او یقینا یو فضا چې جوړ شوې ده غدا ده چې د حکومت ضد رئیس سره پورت را نشي او که څوک دغه څنګه د راپور جوړولو نشر کولو کوشش کوي نو بیا هغه فازد انتقامی کاروي هم یا قانوني کاروي هم په عمل کې راځي نو باید چې خلک هم په دې خبره پوه شي او خلک د میډیا نه بلکې د حکومت نه دي دا غوښتنه کوي چې ولې میډیا ته ازادي نه ورکړي کیږي ولې میډیا په آزاد توګه باندې فرایز د سرانجام کولای شي
د مولانا فضل الرحمن خبري غونډه ودرولو پاړه د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي غړو د سېنات بشري حقوقو کمیټې ته ویلي چې خبري غونډه د دوی په امر نه د ودرول شوی خو خبري اعلان وایي چې د پریس کانفرنس د پیمرا په امر ودرول شوی دی ارشد مومند وایس اپ امریکا دیوا شبقدر
اوریدونکو او بيدونکو خبرونه دوام لري. د مهال دو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پېښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د لنجمن قانون د رد کولو په اړه د شوی فیصلې تفصیلی برخه کې صوبایي حکومت ویل دي چې په څلورویشت ساعتونو کې دی د پوځ او امنیتي ادارو تر څار لاندې بندیخانې په زمینی جیلونو کې بدلې کړي او عدالت خبرداری ورکړی دی که داسې ونه شول نو د جیلونو مشر د کورنیو چارو سیکرټر به د بندي خلکو د ژوند ذمهوار وي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي عبدالرزاق په خپل راپور کې.
شبیر حسین کې ګیانی زمانوم دی ایډوکیټ شم دلته پېښور کې پریکټس کوم کریمینل کیسز هینډل کوم. زما خواست عدالت ته دو چې چونکې فاټا فاټا ختمه شوې ده ایکشن اینڈ سول پاور ریگولیشن 2011 پچار جون 2018 باندې 25 امینڈمنٹ سره دا آرٹیکل 247 ڈیلیشن سره دا ختم شو. یو چونکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ راغلو نو بیا دا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ دا پس پروینشل اسمبلی سره دا اختیار نی چې دا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نه پس دا غی خلاف یو قانون راولی یو ایکٹ پاس کی یو ریگولیشن پاس کی. نو یو غی کمپیٹنٹ نو او یو بل دویم دا چې گورنر کمپیٹنٹ نو چونکہ اسمبلی سیشن کې وای اسمبلی وا شتا موجود وا ناغه پدې کمپیټنټ نو چې هغه آرډیننس پاس کی او درې مین خبره ده چې دا د بنیادی آئینی د بشری حقوقو خلاف دا قانون د دې وجنه نه لنوایډ ان لاپول ډیکلیئر شو. نو د انټرمنټ سنټر خو چونکه د آی جی پریزنټ په کنټرول کې نه وي دا خو انټرن خپل یو اتارټي و خپل افسرانو دا غدایي په کنټرول کې وي. نو دا انټرمنټ سنټر یې ټول سب جیل ډیکلیئر کړل. نو دا د پریزن رول لاندې رالل او د پریزن رول لاندې د ټولو جینونو آی جی جیل خانه جات چې کوم زموږ د صوبې دی هغه اختیارمند دی دغه کنټرول کې وي. نو هغه ته دا پکې آرډر کړی دی چې په 24 غنټو کې دننه د دې ټولو انټرمنټ سنټر او دا کنټرول والا او بیا په درې ورځو کې د دې ریکارډونو ټول لیست هم پرووایډ کا هاي کورټ کا په ورځو کې دننه دننه دا ټول سکروټنی کمپلیټ کا په دا چا خلاف کیسونه نشته نو هغه به ریلیز کړي شي پرې به خولي شي او چې کوم کسانو خلاف سر ریکارډ موجود دی کیس شته نو هغه به مجاز عدالتونو ته چې د کم ډسټرکټ کیس دی د کم عدالت په جورسډکشن کې راځي لکه د مجسټریټ سره په جورسډکشن کې راځي د سیشن جج سره په جورسډکشن کې راځي کوم خلاف چې د دشګردۍ د پټ لګیدلې ځای د پر دشګردۍ سزا د دشګردۍ عدالتونو شته نو هغه ته به والی کړی شي او هغه به د قانون مطابق د شهادتونو غشتونو پس د هغه د کیسونو فیصله کوي.
جی زمانو ملی گور دورانی دی ز پیخور ہائی کورٹ کے ایز اے لائر پریکٹس کوم. دا فیصلہ ډیر زیات خ فیصلہ دا زکه چې مونږ په یوشتمه صدې کې اوسېګو زمونږ چې کوم حقوق دي زمونږ د خلکو د عوامو چې کوم حقوق دي هغه بالکل سلب کړلو کوشش کړو د دې ریګولیشنز په توګه. مخکې چې اول دا راغلی 2011 کې هغه ټیم حالات بدل وو او هغه صرف د فاټا تر حد پورې وو او پکار نه و چې اغم دغه سی ځکه چې مخپل کیسز کړی دي خلک اوچت شوی دي په 2011 کې 2011 نه اوچت شوی دي 2018-19 پورې نه دا غی سر ٹرائل شوی دي نه دا غی مقدمه سر تر رسیدلی دي نه دا پته لګی چې د دې مقدمه کم لیول کې دي نه چونکه دغه چې کم خبرې دي دا د آئین متصادم دي ځکه چې هر چاته دا حق حاصل دی چې د اغه یو پاغه باندې څوک الزام لګي حکومت د طرف نه چې تا دا غلط کار کړی تا دهشتګردۍ کې مدد کړی دی نه د هغې ثبوتونه راوړی ثبوتونه راوړه په هغې باندې مقدمه وچلوې هغه مقدمه ثابت یې کې خو چونکه ثبوت نه وو او خلک اوچت کړی شوي وو او هغه خلک اوسه پورې در بدر ګرځي نه ځکه د ججمنټ کې چې کوم دا لیکلي چې په اوو ورځو کې دننه دننه به دا ټول خلک تاسو ریلیز کوي او د دې وجه نه ویلي چې دا د هغې د حقوقو بالکل وایلیشن وو چې دا دومره مودې نه دا خلک پراته وو چونکه زموږ سیول سوسایټي اوس لږه راویخه شوې ده نه کو داسې قسمه اکشن حکومت اخلي دا خو آرډیننس کو لیټ سے ایکټ هم راشي هغه به همدلته های کورټ کې چیلنج کیږي زموږ عدالتونه دا چونکه خپ پریسیډنټس دي هم داسې قسمه فیصلو سره زموږ د های کورټ نه بلکې زموږ د عدلیه وقار انټرنیشنل میډیا کې اوچتیږي چې زموږ عدلیه آئین ته ګوري نه چرته پر مخه یا د شاه نه ډیکټیشن نه اخلي بلکې چې څه آئین کې دي هغه به فالو کوي.
د وایس اف امریکا جواب د کار منور دم خو خبرونه له دوام لري په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلی سي facebook.com/voajua. او اوس هم یو بل چیرنی ولور د تاسو په امر راګرځو چې د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویل دي کچې روسي امریکا په شمال ختیځ شام کې د کوردانو په اړه خپل ژمنې پوره نکي نو دزبندي به ماته کی. تفصیل اخلو زموږ له همکار رحمان بنيري صاحب څخه چې دا وخت د ویډیو لینک لاره د کانګرس ودانی لمخې څخه را سره ملګری دي. ستړي مسي او په خیر راغلی.
ډیر مهرباني کاکړ صاحب.
مننه. تر ټولو مخه کړه شاغلي اردوغان د خبرو تفصیل راکې.
هغه دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې تاسو ته یاد دي د زیارت پر ورځ د امریکای د نائب صدر مایک پینس او ته یو بردوان ترمنځ معاهده شوې و او د دغه معاهده په نتیجه کې ترکیه په شمالي شام کې حمله بندي کړې وي. معاهده کې دا ویل شوی و چې د راسل عین کم چې شمالي شام دی د هغې نه بعد د کورد ملیشه چې دا هغه چې کوم سیرین ډیموکراتیک فورسز دي یا اس جی اف ته هغه وځي. خبرونه دا و چې د هغې خار نه د سیرین ډیموکراتیک فورسز وتل شروع کړی دي او کوردان چې کوم دي هغه په سلو گاډو کې تللی دي. خو نن بیا رویټرز خبري ادارې یوش من نور ویل چې ځنی چارواکي او ځنی فورسز یا عسكر چې دی هغه وسم دا وګی چې په دغه خار کې پراته دي. دا غي رستو بیا ته وردوان تازه بیان چې راغی دا کچري د شمالي شام نه دراسلین خار نه ترک د عسکرو وتل مکمل نشي او دا لوز پور نشي یو نشي پالل نه د دوباره بیا حمله شروع کول شي. خو د صدا طیبار اردوان تازه بیان داري.
خو بنیر صاحب آیا دغه امکانات لدل کیږي هم چې ترکیه به بیا د دومره نړیوال فشار برسیره د کوردانو په ضد ځکني او هوایي عملیات پیل کړي؟
امکان نړیوال سیړونکي او پوهان وایي چې شته ده د دې نوړاندې هم ترکی دوه ځله په دغه سیمه کې حمله کړې دي. خو تازه حمله د هغه وخت شروع کړې کله چې د روان میاشتې دوه نوړاندې صدر ډونلډ ټرمپ د شمالي شام نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه وکړه. خو که تاسو یاد دي دوه ورځې وړاندې په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې ځنی امریکایي ځواکونه به په شام کې پاتې وي او هغه د هغه خطر نه لاس په سر کېدی نشي کوم چې د داعش په شکل کې موجود دی او بیا خطر جوړېدی شي. نو چونکې امریکا د ناتو ترکیه ملګری و او په دې جګړه کې د شریک وو نو دا په سلا باندې امریکا وته او دا غیرستو ترکیه حمله شروع کړې وي. خو چونکې څنګه تاسو ویل نړیوالو فشار دی د سعودي نوالا د روس نوالا تر امریکای پورې هغه وړ چې تاسو ونه شي. خو ترکیه وایي چې د خپل سرحد حفاظت او دا خلکو کم چې د شام په جګړې په کډوال شو د ملینو پښمر کې دا غي لپاره 2.5 کیلومتر محفوظ ځای جوړول چې دا دغه هدف دی او کچري دا هدف په هر قیمت پی دی ودا کوي. نو امکان خوشته څنګه چې طيب اردوان دغه کړي دي د پندځه کې
بنری صاحب څنګه چې هم تاسو ذکر وکړ دغه محفوظ ځای خو شاته نور څه هم لدل کیږي چې د کوردانو په ضد د ترکیه د دې عملیاتو علت څه دی؟
علت خو په ظاهره چې کم ترکیه خو یې غم داده خکاره علت داده. خو نور نړیوال څېړونکو یا تینګ ټینګ چې دی هغه داسې فکر کوي چې په شام کې په ترکیه کې په عراق کې یا په دغه سیمه کې چې کم کورد علاقه ده یا کورد ملیشه ده وغه د پخارا سي د یو ځان له وطن او آزاد هیواد خوب ویني او دغه خوب لپاره هغه جګړه کوي. نو ترکیه شاید په سیاسي مانو کې خلک دا فکر کوي چې دغه خوب په لاره کې د غټ خند په توګه باندې په ترکیه گزارونه کوي او په دې خاطر گزارونه کوي چې کدا طاقتور شو یو شنو دغه دغه خوب طرف ته قسم کې قدم چلی دا به نور پیوړی شي. او دا په نړیوالو مطبوعاتو کې یو شمېر کتابونه هم په دې لیکل شوی دي. خپل ترکیان چارواکو په مازی کې دا خبره کړې ده او ته ټولو غټه خبره چې په دې کم دغه د کوردانو ده کوردان که په شام کې دي کوردان که په ترکیه کې دي په ترکیه کې نه که په عراق کې دي په بل ځای کې دغه دا وایي چې ترکیه نو یو آزاد سلطنت یا ریاست پکار دی. نو د نړیوالو سلون کې خیال دی چې د یو محفوظه 2.5 کیلومتر محفوظ ځای جوړول نه لوي یو مقصد دا هم دی چې دغه آزاد ریاست مخونه ول شي.
ډیره مننه بنیري صاحب د ځان پام ساتي.
مهرباني کاکړ صاحب.
نو عزتمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او هم د شام په اړوند یو بل راپور ولوري تاسو ته پام راګرځو چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو زیرمو ته نږدې ځینې امریکایي عسکر یا سرتیري ساتلي دي تر څو دغه سیمه داعش ونه نیسي. تفصیلات یې تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوو. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی د امریکا یو شمیر پوځیان به د شام په شمال شرقي سیمو کې د تیلو د ذخیرو د حفاظت لپاره پاتې وي. نوموړي د ګل یا دوشنبې په ورځ ویلي د دغه عسکرو د پاتې کېدو مقصد دغه ذخیرې د داعش وسلوالو لاسو ته ورتلو څخه ودرول دي. د دوشنبې په ورځ د شام شمال شرقي سیمونه د سلو موټرو یوه قافله عراق ته تللې. دغه ګام د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امر وروسته اخیستل شوی دی. د دې برسیره چې دغه امریکایي عسکر عراق ته تللي، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي ځینې امریکایي پوځیان به د کورد وسلوالې ډلې اس ډي اف تر څنګ په شام کې د تیلو د ذخیرو ساتنه کوي. د دفاع سیکرتر وړاندې ویلي په دغه سیمه کې د امریکایي پوځیانو د شمیرې او یا د مودې په اړه اخیری فیصله نه ده شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د اتوار یا یک شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي و چې موږ د تیلو ذخیرې خوندي کړي دي. مارک اسپر ویلي دا مهال زموږ عسکر په څو هغو ښارونو کې میشت دي کوم چې دغې سیمې ته نږدې دي. د دغه عسکرو هلته د ساتلو هدف داعش او نورې ډلې د دغه څخه ودرول دي چې ځان له آمدن پیدا کړي او خپل خونړي عملیات بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د شام نه د عسکرو ویستلو فیصلې شامي کردان سخت په قهر کړي دي. دغه شامی کردانو د امریکایي عسکرو سره په ګډه د خودسر اسلامي ریاست یا داعش تر هغه ډلې پر ضد جنګي دلی دي. خو د امریکا ولسمشر وایي چې د ترکیې لخوا د شامی کردانو پر ضد عملیاتو کې د امریکا هیڅ برخه نشته. انقره شامی کردان د ترکی کردانو پلویان ګڼي. ترکی کردان د تیرو دریو لسیزو راهیسې د ترکیې نه بیلتون غواړي او ترکیه یې تر هغه بلي. د ګل یا دوشنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ خپل انتظامیه ته ویلي چې امریکا کردانو سره کله هم دا ژمنه نه ده کړې چې موږ به تر 400 کالو پورې د دوی لپاره جنګیږو چې د دوی یعنی کردانو حفاظت به کوو. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د ګل په ورځ بیا ویلي دي چې که چیرې شامي کردانو د ډزبندۍ نیټې یعنی د سه شنبې شپې پورې د ترکیې پولې سره نږدې سیمې خالی نه کړي، نو د هغوی پر ضد به بیرته عملیات پیلوي.
سمجو د پښور ولوري ته چیرې چې د عالی محکمې لخوا په عالی محکمه کې نن د اسامه بن لادن په درک لګولو کې د مرستې په تور تورن ډاکټر شکیل افریدی د قضیې اورېدنه سوې ده او یوارې بیا ځنډول سوې. تفصیل حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د ډاکټر شکیل افریدی د کیس د ریویو پټیشن اورېدنه د نهې په ورځ جسټس لالجان خټک او جسټس انور نعیم د کسیزا بنچ وکړه. د ډاکټر شکیل افریدی وکیلانو لطیف افریدی او قمر ندیم په عدالت کې خپل دلیلونه وړاندې کړل، خو د حکومت لخوا په دې کیس کې د ایډوکیټ جنرل د نه پیش کېدو له وجې حکومت خپل بحث ونه کړ شو. وکیل قمر ندیم د خپل بحث په حواله وایي
دا کم دی باندې د دفې لګیدلې دي سیکشن 121 121A 123A او 124A دا چپټر 6 کې راځي د پی پی سی اور چپټر سیکشن 196 چې کم دی 196 اغه د سی آر پی سی اغه دا وی چې را کله هم دغه دفې لګینو دا به پروونشل ګورنمنت یا فدرل ګورنمنت دې کې به اجازه ورکړي اغه به باقاعده لګي. نو دا یو عام سړی یو عام افسر یو عام کس نشي کولای. نو په دې باندې سره ارګومنت سوشل زمونږ طرف نه وسره
تیرونه په دې ریویو پټیشن کې های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سید په مشوره کې اوریدنه شوې. په های کورټ کې په دغه اوریدنه کې چیف جسټس حکومتي مشر وکیل یا ایډوکیټ جنرل ته په روانه اوریدنه کې د پوره تیاراتلو امر کړی وو، خو د نهه د ورځ د اوریدنه د چیف جسټس پر ځای د های کورټ بدل ډبل بینچ وکړه. قمر ندیم وایي
مونږ ریویژن پټیشن دا اوس چې کوم دلته های کورټ کې چلیږي دا مونږ 2014 کې په فارا ټریبونل کې جمع کړو اوسه پورې بغي کې سندي شي وي او اوسه مای کورټ ته چرالو. نو های کورټ کې هم دا غدي چې نه دا سلورم پزم تاریخ ته چې نن پکې بیا د اډیشنل اډوکیټ جنرال هغه پکې دا ویلو چې بای دا کیس چې کوم دی دا به اډوکیټ جنرال په خپل هغه کوي ارګو کوي او هغه اډوکیټ جنرال چې کوم دی هغه اویلیبل نه دی نن های کورټ ته نو لہذا موږ ته یو بل تاریخ را کوي نو عدالت پکې دا غوکړو چې ټیک شو د نومبر پہلا ہفتہ چې کوم دا پغې کې به یو تاریخ لګي
د های کورټ د اوریدنې لاندې دا ریویو پټیشن په کال 2014 په هغه وخت په اعلی پټا ټریبیونل کې شو په پټا ټریبیونل کې په 15 کالو کې د سلویختو نه بر اوریدنو کې حکومتي وکیل نه پېښ شو او نه د مقدمه ریکارډ عدالت ته راوړل شو چې وروسته بیا دا ځندلې ریویو پټیشن د غیر فعال پټا ټریبیونل نه های کورټ ته راغلو وکیل کمر ندیم وای
اور لاسٹ ٹائم کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب تا چیف صاحب ویلو چے بھائی تب فلی پریپیئر وے اور دیکھے اس کے بعد آرگومنٹس کی گی ہو مونگ تا خو پخپلا ہم ایز اے وکیل چے کم دے مونگ تا دا یو ورز مخ کی پتہ لگی چے بھائی یارا زمونگا نا سبا کیس چے دے چاس ربا لگی نو مونگ تا ہم دا پتہ ہو لگے دا پرون چے دا با جسٹس لال جان خاٹک صاحب سربا لگی آگے سربا بل ڈی بیم وی نو پروسیجر دے اس پروسیجر تے دا دا چا غدا سیکڑی دی مونگ تو ہم پتہ نشتا
پو شکیل اپریدی دا اسامہ بن لادن پر عمل مولو کے دا امریکی دا استخباراتی اداری سی آئی ایس را دا کمک توڑ دے خو حاغت سزا دا خیبر ایجنسی سرا تعلق لرن کی کلدم تنظیم سرا پو اڑی کشوی دا پو درشتم مئی کال 2012 دا دردرشتو کالو دا بند دا سزا شکیل اپریدی دا دا ریاست خلاب دا جنگ کولو دا پٹ ارادے او دا پاکستان دا جوڑخ دا سپکاوی پا تورن کشوی ہوا نموڑی دا وقت دا پنجاب پا ساہیوال سخت امنیتی بندیخانہ کی کیدی دے حمیداللہ ویو ویر ڈیو نیوز پی خبر
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
درنو ستمن اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنی او دغه کتنه د تل په څیر زموږ همکار مختار خلیل سیب کړی دا تاسو وړاندې کوو چې کوم موضوع تاسو لپاره نن د مطبوعاتو یا د رسنیو څخه خوخه کړی ده
د تیرو سورزونه د پاکستان د ناقلار صوبې بلوچستان په یو پوهنتون بلوچستان یونیورسيټي کې د یونیورسيټي د طالب علمانو د ګرځېدو را ګرځېدو د سارني په غرض د لګېدلو کیمرو د تصویرانو د جنکو طالب علمانو د بلیک میل کولو د پاره د استعمالولو یو لانجا راپورته شوې ده په دې موضوع د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د نامتو خبریال شامیر بلوچ یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی د مضمون سرخط ته د بلوچستان یونیورسيټي وایس چانسلر د طالب علمانو د بلیک میل کولو د تورونو لګیدون پس استعفا ورکړی دا شامیر بلوچ ګارډین کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د بلوچستان په هنتون وایس چانسلر جاوید اقبال باندې تورونه لګولې شوې دي چې د الکانو او جنکو طالب علمانو نه د پیسو ټکو د بوتکولو د پاره په دوی یونیورسيټي کې د سارنې د پاره د لګولې شوو کیمرو د تصویرونو د ښکارا کولو دړکه کړې و خو وایس چانسلر جاوید اقبال د تورونه رد کړې دي وایس چانسلر جاوید اقبال د لګولې شوو تورونو د تحقیقاتو شروع کېدو نه پس د خپلې عہدې نه استعفا هم ورکړې ده مضمون لیکي چې وایس چانسلر جاوید اقبال په تیر اتوار خپل یو بیان کې ویلي دي چې زه د تحقیقاتو د وفاقي ادارې د ایف ای ای لخوا د لګیدلو تورونو د تحقیقاتو پورې د خپل منصب نه اخوا کیږم د دې لانجې نه متاثره شوو طالب علمانو کې زیاتره جنکې طالب علمانی شامل دي وایس چانسلر جاوید اقبال ګارډین سره د خبرو اترو په موقع ویلي دي چې زما په دې معاملې کې هیڅ لاس نشته بل طرف ته د بلوچستان په هنتون د لانجې د ایف ای ای لخوا د تحقیقاتو د خبر په خورېدو ګرد پاکستان کې خلکو ډیر بد منلی دي او د ایف ای ای د تحقیقاتو خلاف مظاهره شروع کړې دي د اسلام آباد په شمول د پاکستان په مختلفو لویو لویو خارونو کې طالب علمانو د اف آی اے د تحقیقاتو خلاف مظاهری کړی دي. شامیر بلوچ خپل مضمون کې نور لیکي چې په لګولې شوو الزامونو کې ویلی شوی دي چې د سارنی د کیمرو په تصویرونو کې الکان او جینکۍ یو بل سره په یو ځای په ناسته پاسته ښودلې شوي دي. دا کیمرې په یونیورسټۍ کې د حفاظتي مقصدونو لپاره لګولې شوې دي، خو د یونیورسټۍ سرکاري عمله الکانو جینکو ته د دوی خپلو کې د نږدې ناستې پاستې د تصویرونو په ښودو دوی بلیک میل کوي او بیا تینا رقمونه غواړي. د یونیورسټۍ د عملی کسانو په دغو الکانو جینکو خصوصا په جینکو دا دړکه هم کړې ده چې که دوی پیسې ټکې ورنکې نو دا تصویرونه به د دوی کورونو ته ولیږلی شي. شامیر بلوچ ګارډین کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې بلوچستان ایران او افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان د ټولو نه لویه صوبه ده، خو ډیره رستو پاتې او کم ترقی یافته ده. د بلوچستان صوبې خلک ډیر زوړ خیاله، په خپلو رواجونو ټینګ ولاړ او قدامت پرست خلک دي، او د واده نه وړاندې د خپلو جینکو خپلو او پردو الکانو سره ناسته پاسته په هیڅ ډول نه مني. بلوچستان کې د جینکو د خواندګۍ شرح 30% او د الکانو 55% ده. د بلوچستان په هنتون د موجوده لانجې د خبرونو خورېدو نه پس ډیر خلک اندېښمن دي چې اوس به ډیر مور پلار خپلې لوڼه د اعلی تعلیم لپاره کالجونو او یونیورسټو ته نه پرېږدي. د مقامی میډیا په خبرونو کې ویل کیږي چې اف آی اے د بلوچستان په هنتون د ویډیوګانو او د تصویرونو د لانجې تحقیقات د تیرو 100 هفتو راسي کوي، او په دې لړ کې د یونیورسټۍ یو شمیر ملازمانو نه اختنی پختنی هم کړي دي. د اف آی اے د یو ستر چارواکي وینا ده چې دوی د داسې 12 ویډیوګانو سراغ لګولی دی د کومو په ذریعه چې په جینکو باندې ویرې ترهې تیرولې کېدي. د اف آی اے دغه چارواکي د ځان نه ښکاره کولو په شرط ډان ټی وی نیوز ته ویلي دي چې په دې لانجه کې زیاتره جینکۍ ککړې دي. د دوی د بلیک میل کولو دپاره د بلوچستان یونیورسټۍ ځینو ملازمانو په دوی ډېرې ویرې ترهې تیرې کړې دي. ګارډین لیکي چې د اف آی اے د تحقیقاتو خلاف بلوچستان یونیورسټۍ کې د طالب علمانو احتجاج ډیر لوی اهمیت لري، ځکه چې بلوچستان کې د توندلاریتوب او د یاغیانو د سرګرمو له سببه بلوچستان پوهنتون کې د طالب علمانو په سیاسي سرګرمو سخت بندیز لګولې شوی دی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو.
پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخیستل
کی صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د افغانستان لوري ته چیرې چې د سولې لپاره نوې هڅې پیل شوې دي، خو په عین وخت کې تشدد هم زیات سوی دی. په نوې پیښه کې ویل کیږي چې په کندوز کې طالبانو 12 ځایي پولیس والا وژلي دي. د اکتوبر په ټوله میاشت کې څومره د تشدد پیښې رامنځته شوې دي، ټول تفصیل به راکوي زموږ همکار مجاهد جواد.
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د پولیسو په امنیتي پوستو باندې تیره شپه شاوخوا 12 بجې طالبانو ډله ییز بریدونه کړي چې 12 پولیس پکې وژل شوي دي. دغه خبره په یادې ولسوالۍ کې یوې باوري سرچینې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. طالبانو ادعا کړې چې په دغه برید کې یې 40 پولیس وژلي دي. د کندوز د پولیسو مشر ویلي په دغه برید کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وختې، خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. د افغانستان په جنوبي روزګان ولایت کې بیا له تیرو 2 ورځو راهیسې په ګیزاب ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د روزګان مرستیال والی سید محمد سعادت ناصری نن رسنیو ته ویلي چې د ګیزاب په جګړه کې په لسګونو دولتي سرتیرو او تر سلو ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده. طالبان بیا د ګیزاب په جګړه کې د لسګونه دولتي سرتیرو د وژلو ادعا کوي. د افغانستان په ختیځ نګرهار ولایت کې د اکتوبر پر 13 د جمعې د لمانځه پر وخت د هسکې مینې ولسوالۍ په یوه جومات کې چاودنه وشوه چې د ځایي چارواکو په وینا 2 شپېته تنه پکې ووژل شول او 6 نور پکې ژوبل شول. که څه هم طالبانو د دغه برید پړه ونه منله، خو افغان حکومت یې پړه پر طالبانو واچوله. د اکتوبر په 14 نیټه د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر ودانۍ د موټر بم په برید کې د دغه ولایت د والي د ویان په وینا دوه افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د اکتوبر په 14 نیټه د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په ننګرهار ولایت کې د افغانو بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال 22 وسلوال طالبان او داعشیان وژل شوي دي. د اکتوبر په 8 نیټه افغان چارواکو ویلي و چې د جلال آباد په ښار کې د پوځ لیکو ته په نویو جذب شویو کسانو باندې 14 کې د یوه ماشوم په ګډون 10 تنه وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل شوي دي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بلخ ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا د شورتیپې ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د طالبانو بریدونو کې 11 افغان پولیس وژل شوي وه. وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته پاستول شوي اعلامیه کې د یادې ولسوالۍ د نیولو تر څنګ د 900 افغان سرتیرو د وژل کېدو او 200 نورو د نیول کېدو ادعا کړې وه.
درنو عزتمنو اوریدونکو اولیدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د افغانستان سولې لپاره زلمی خلیلزاد یو شمیر هیوادونو ته په سفر روان شوی دی او د بلجیم په پلازمینې برسلز کې د ناټو له سرمنشي ینس ټوتلبرګ سره پر افغان سولې خبرې اترې هم کړي دي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي حکمل روان سادات په دغه راپور کې.
د افغانستان د ولسمشرۍ په نتایجو کې عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې ټیم ادعا کړې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نتایجو د مرکز مهر لاک او قلفونه مات شوي دي. دې ټیم په یوه خبري کنفرانس کې اندېښنه څرګنده کړې چې ګواکې د انتخاباتو د پایلو د معلومولو د ډیټا سنټر ته لاسرسی پیدا کولو لپاره د کمیسیون د مهر لاک له منځه وړل شوی او د دې کار پړه یې د خپلې سیالې ډلې د دولت جوړونې ټیم او په امنیتي ځواکونو وراچولې. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنر اورنګزیب نن د خبری کانفرنس پر مهال وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د رایو د ډیجیټل سنټر د مرکزونو مهر لاک او کلفونه نه دي مات شوي، هر څه خوندي دي.
خدا نخواسته کدام موضوع
دای وای خدای مکړه کچېری په کیس دی او یو صحوی سره بایومیټریک معلوماتو ته یا د ډیټا سنټر د دروازې سویل مات شوی وي او صندوقونه تخریب شوی وي، په هغه صورت کې مونږ بیا په کالار نه پاتې کیږو. هغه که هر څوک وي، اگر که د درونچار رئیس او یا بل کرمند وي، د کار پر وړاندې مسؤل وي، له هغوی سره به قانوني چلند کیږي. له خبری غونډې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو څارونکو بنسټونو او د ولسمشرۍ نوماندانو د څارونکو او د خبریالانو پر وړاندې د رایو د نتایجو خونه هم پرانیستله، کوم چې د مهر لاک او کلفونو د ماتېدو ادعا کېدله. د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وویل دای وای دا زمونږ ډیټا مهم مرکز دی چې له دې ځای څخه مونږ سرور ته معلومات لیږدو. ستاسو او ټولو څارونکو پر مخ پرانیستلو سهلونه یې جوړ دي، هیڅ مشکل نه لرو. تاسو وینئ چې دروازې او کړکۍ هم مهر لاک دي او هیڅوک داخل ته نه دی راغلی. او اقدام مو د ټولو کاندیدانو استازو نه جوړ دي، ټاکل شوي پلاوی په حضور کې ترسره کړ چې هغوی هم دلته شتون لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې چې د تیرې میاشتې د سپتمبر په 28 نیټه ترسره شوې، تر اوسه یې لومړنۍ پایلې هم نه دي اعلان شوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې د ځنډ لامل د رڼو او شفافو پایلو ته ژمنتیا او تخنیکي ستونزې یادې کړې دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا جبهه کډر منور د خوف پرونه لا دوام لري او اوس مهم پام راګرځو ته یو بل ریپورت ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د هړتال لامل په خیبر ضلعه کې د میډیکل سټورونو او د میډیکل د لیبارټریو کاروبار هم په ټپه درېدل دي او ځایي هلته مریضان وایي چې دوی ته درمل هم نه ترلاسه کیږي. ابراهیم شنواره ور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په حکومتي هسپتالونو کې د صحت په اړه د نوې حکومتي پالیسۍ په ضد شروع کړی شوی د ډاکټرانو احتجاج لوجې د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په څیر خیبر قبایلي ضلع کې هم د عام ولس تر څنګ دغلته د دوایانو کاروبار کوونکي او د شخصي لیبارټریو مالکان هم په مالي توګه اغیزمنه شوي. پرنی کوتل کې د ډسټرکټ هیډکوارټر هسپتال نه بهر په هسپتال چوک کې د دوایانو کاروبار کوونکي کسانو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د کرنه چې ډاکټرانو احتجاج شروع کړی نو ورسره د دوی دنده هم تر ډېره متاثره شوی. د دوی په وینا په ځایي هسپتال کې د ډاکټرانو کاربندۍ له وجې دغلته ورتلونکو مریضانو شمېره هم تر ډېره حده کمه شوې او همدغه وجه ده چې د مختلفه قسمه داروګانو فروش هم ورسره متاثره شوی. حامد اپریدی څوک چې په دغه مارکیټ کې د دوایانو کار دکان لري یي چې د مریضانو شمېره کمه شوې او څوک هم چې اوس دغلته ورځي نو هغوی مالي توان نه لري چې پوره دوایانې واخلي.
یره په دا باندې خاصه ډیر غورځېدل ځکه چې دلته ډیر خرخه یو باندې نو بس هسپتال چې راشي دمره پیسې ځان سره واخلي چې سرکاري ټینکی پرچا راوخلي سرکاري ټینکی بس لګدوي راوخلي نو بس بیا پرایویټ ټینکی دوه ته مشکلې دا کار اگر چې مخکې په نسبت باندې اوس به داسې چې بس ډیر حاجتمن سړی چې راشي کنه کینې هغه ولا سينه راځي چې بس غریبي هغه واس نشته دغه ټیم کې.
دا هسپتال چوک د وایانو مارکیټ کې لکتر لګه تر سلويختو پورې د میډیسن سٹورونه دي او هم دغه سی میډیکل سٹور مالک شبیق شنواره ای چې د وایانو فروش کمېدو سره هغه د مالی ستونزو سره مخ شوی.
میډیسن کاروبار خور سره تقریبا 90% خراب شوی. موږ به مخکې ډیلی کم از کم 10000 روپۍ سیل ک او اوس 2000 روپۍ ډیر په مشکله باندې شي. ډیر تکلیف نه یو سره ځکه چې د کی الریډي دا دا کور کوم اخراجات کوم شینه کوم خپل ذاتی اخراجات دي باندې زیات اثر لیدل.
په همدغه هسپتال چوکي یو چشمه میډیکل لیبارټری هم دي چته چې د ډاکټرانو لاړخه تجویز شوی د مختلفه قسمه میډیکل ټیسټونه کولای شي. خو زاید خان څوک چې همدغه سی وی لیبارټری مالک دی د خپل دندې په حق لا یی
د ډاکټرانو دړتال سره د بار د میډیسن دکانه ایکس ری لیبارټری ډیر زیات متاثر شو. په دې کې موږ بچې په سلو کې کم از کم 50% راغلي دي ځکه چې یو دوک خلک داسې راشي یو ملیریا را لوګ یا میادی را لوګ لوکل زیات دي کنه پیژن کولو ده د دې په وجه سره زموږ کاروبار لګ روان دي کني که دغه نه وینو بیا خو هر سټاپو
او لکه څنګه چې په ګرد خیبر پختونخوا کې عام ولس د ډاکټرانو د دغه احتجاج لوجې متاثره شوی نو درنی کوتل یو سیدونکو شاه محمود هم یی چې د ډاکټرانو دغه احتجاج لوجې دغه ته هم مریضان د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوی.
عام خلکو ته دومره زیات مشکل دی چې اوس مونږ راغلی یو دلته یو ایمرجنسی کې یو ډاکټر ناشته دننه هسپتال بند دی بیا هسپتال دی یی بجې نه بعد بیا دوی خپل کار شوري کا پرایویټ خلک او ډیر زیات تکلیف دی خلکو ته ماشومان پراتی درانه پراتی بوډاګان پراتی.
ترنډی کوتل ډیسټریک هسپتال سه هی عملی نه تر لاسه شوش میرو لمخه د ډاکټرانو احتجاجي کاربندیز نوړاندې به د ورځې په کچه د 800 نوخله تر 1200 پورې مریضان د سه هی درملنې لپاره دغلت وټلل خو اوس د غشمیره د 200 نوخله تر 2500 پورې راکمه شوی او د دوی په وینا او زیاتره مریضان د درملنې په غرض شخصي کلینیکونو ته ورځي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر.
خبر منو ویدوم خولیدوم کده محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې پاکستان د هندستان د پاوس لخر د دې داوا د سپیناوی لپاره چې غنی د هندیز واکونو د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د ترهګرو درې زالې تبا کړی دي. نن د نهه یا سه شنبه په ورځ بهر ملکی سفیران او های کمشنر او خبريالان د لاین اف کنټرول د جوړ سیکرټر په دوره بولی دی او د پاکستان پاوز د دوی د لاین اف کنټرول د تازه صورتحال نه خبر کړی دی. تفصيلات یې تاسو سره غونډ کړی دی ارشد حسین.
پاکستان د هندستان د پوزي سر لخر د دې ادا د سپیناوی د پاره چې غنی هندي ځواکونو د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د ترهګرو زالې تبا کړې دي. نن د نهه پر ورځ غیر ملکی سفیران های کمشنران او خبريالان د لاین اف کنټرول چورا سیکټر ته په سفر بوتللی او هغه ته د کرخه تازه صورتحال وړاندې کړي. د پاکستان او هندستان د واک لاندې د کشمیر جدا کونکي کرخه په دوره کې غیر ملکی سفیران های کمشنران او د میډیا استاذي هم شامل وو خو په پاکستان کې د هندستان ناظم المور د غیر ملکی سفیرانو سره لائن اف کنټرول ته نه وتللې. د لائن اف کنټرول سفر کوونکي غیر ملکی سفیرانو سره په دغه سفر کې د جنوبی ایشیا د سانګ د خارجه چارو ډایرکټر جنرال او د خارجه دفتر ترجمان ډاکټر محمد فیصل او د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور هم شامل وو. پاکستانی مطبوعات وایي چې د خپل سفر په مهال غیر ملکی سفیرانو او های کمشنرانو د هغه ځایونو هم جاج اغستې چې د هندستان د ځواکونو په ډزو کې ورته زیان رسیدلې، او هغه وسله هم کتلې کومه چې هندي عسکرو کارولې وه. مطبوعات وایي چې د لائن اف کنټرول د دورې پر مهال د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د سانګې ډایرکټر جنرال میجر جنرال آصف غفور لخوا غیر ملکی سفیرانو او خبریالانو ته بریفینګ هم ورکړل شوی دی. د پاکستان مطبوعات وایي چې په دغه مهال غیر ملکی سفیرانو ته دا وړاندیز هم شوی دی چې چرته یې زړه غواړي تللې شي، باید چې پخپله هم د صورتحال جاج واخلي. مطبوعات وایي چې د ډی جی ایس پی آر لخوا غیر ملکی سفیرانو ته ویلي شوي چې کال 2013 کې د هند لخوا 3038 وارې د جنگ بندې د لوزنامې سرغړونه شوې ده چې پکې 850 عام وګړي مړه او 350 جوبل شوي دي. دغه رنګ هغه دا هم ویلي چې کال 2019 کې هند تر اوسه پورې 1481 وارې د جنگ بندې د تړون سرغړونه کړې چې پکې 340 عام وګړي مړه او 250 جوبل شوي دي. ښکاره دی چې د هند د پوځ سرلخکر جنرال بپن راوت وړاندې ورځو کې دعوه کړې وه چې د پاکستانی عسکرو د بریدونو جواب کې د هندي پوځ د ډزو له کبله د پاکستان د شپږو نه زیات عسکر وژلي شوي او د ترهګرو درې کیمپونه یې هم تباه کړي دي. خو د پاکستان فوج دغه دعوه بې اساسه بللې وه او پاکستان کې د هند سفارتخانې ته بلنه ورکړې وه چې بهر ملکي سفیران او د میډیا استازي باید د ځان سره سیمې ته بوزي او هلته خپله دعوه رښتیا ثابته کړي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور ځای میډیا سره خبرو کې ویلي چې د هند سفارتکار دې سیمې ته د هغوی سره را نغلو.
تو میرا ان سے چیلنج ہے، پورے پاکستان کا چیلنج ہے کہ جس طریقے سے آج ڈپلومیٹس یہاں آئے ہیں، آپ سب یہاں آئے ہیں، ایک دن کے لیے مقبوضہ کشمیر کو اور ان کی سائڈ کے جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ لے کے جائیں اور پھر دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر والوں کے دلوں میں پاکستان کیسے بستا ہے. ناؤ آئی ول ریکویسٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو پلیز ڈو دی ایفرٹس ٹو گو ان سائڈ دی انڈین آکوپائڈ کشمیر اینڈ برنگ آؤٹ دی فیکٹس کہ کس طریقے سے 8 ملین لوگ وہاں پہ ٹوڈے 79th ڈے وہاں پہ کس طریقے کی زندگی بسر کر رہے ہیں.
هغه وایي چې زه د هند حکومت ته چیلنج ورکوم چې څنګه نن دلته بهر ملکی سفیران راغلل، نو تاسو هم د خپل واک لاندې کشمیر ته بهر ملکی سفیران صرف د یوې ورځې لپاره بوزي او بیا وخایي چې هلته څه صورت حال دی. اخوا د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل ویلي چې د هندستان د فوج د سرلخکر داوا یوازې داوا پاتې شوه او د هند یو سفارتکار هم د لائن آف کنټرول په دوره رانغلو. پاکستان داوا کوي چې د اکتوبر په 6 نیټه د هغوی د واک لاندې کشمیر کې په لائن آف کنټرول د هندي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د پوز یو اهلکار مړ او شپږ عام وګړي وجلی شوي دي. د یادونې وړ ده چې په 5 اگست د هند لخوا د خپل واک لاندې کشمیر د نیم خپلواک حیثیت د ختمولو را په دې خوا د پاکستان او هند اړیکې سخت توجنی شوي دي او وخت په وخت د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د نښتو خبرونه مخې ته راځي چې دواړه خوا یې پکې یو بل ته د زیانونو اړولو دعوې کوي. د کشمیر په شخړه تر دې وړاندې هم د پاکستان او هند ترمنځ درې ستر جنگونه شوي دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښودلې چې دا ځل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټمي جګړې احتمال موجود دی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ هم وخت په وخت په دغه مسله کې د منځګړتوب وړاندیز کړي، خو هند ویلي چې د کشمیر مسله د دوی کورنۍ مسله ده.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
ښځې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د ښځو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړئ.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جوړ د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. زو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د وروکو بلوچستانو کورنۍ یو ځل بیا احتجاجي لاریون کړی دی. له احتجاج کوونکو سره چې د کوټې له مطبوعاتو کلب څخه پیل شوی وو، د بلوچو بدرکسو کورنۍ شزي هم شامل وي. حمید سمسور ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
تمام لاپتہ افراد کو
بازیاب کرو بازیاب کرو
انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کو
بازیاب کرو بازیاب کرو
عطا نواز بلوچ کو
بازیاب کرو بازیاب کرو
دغه شعارونه د هغو بلوڅو ښځو دي چې د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې څخه احتجاجي لاریون پیل کړي. بیا پر عدالت سړک، منان چوک او د جنا سړک په شمول پر بیلابیلو سړکونو باندې ګزمې کولې. دوی د خپلوانو د راخوشي کېدو لپاره شعارونه ورکول. د دوی په لاسونو کې د بېدرکسو خلکو عکسونه هم وو او دغه ډول بینرې راخیستي وو. پر هغه باندې د ورکو خلکو د راخوشي کېدو غوښتنې لیکل شوې وې. بیا یې احتجاجي مظاهره هم وکړه. لا خوزدار زخه راغلی جویریه بلوچ وویل د دې ورور د بیدره کسوی دی چې په 2009 کې د مارس پر 20مه باندې د خوزدار د سیشن کورټ د باندې اتاولا او لا مشتاق سره په شمول وړل سوی دی چې تر اوسه پورې بیدره کدی. د دې په خبره چې عدالت په وار وار باندې ومشته ویلې دي چې دی به ډیر زر راخوش کی.
اخر کها ہے میرا بھائی، اسی زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ میں اپیل کرتی ہوں بلوچستان میں جو آگ جل رہا ہے پلیز اسے بجھا دیں.
اخر زما ورور مزکی وخوڑی یا آسمان تیر کړی په بلوچستان کې سے دغه ور بل کړی دی دادی مړکی د بیا درکسو خلګو له کورنۍ زخه یې بلی شوځي وویل چې موږ سولیز احتجاج کوو. موږ د بلوچستان د عالی محکمې مخته د احتجاج کولو هڅه کوله خو حکومتي چارواکو پرې نه ژدلو.
خدا را ظلم بند کرو امر بچوں کو، اگر انہوں نے کچھ کیا ہے، کوئی والش کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، آپ کے قانون میں یہ ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو میجسٹریٹ کے سامنے پروڈیوس کیا جائے.
د خدای لپاره ظلم بند کړی. زموږ ماشومان که چیری اغو څه گناه یا تیرای کړی وي ستاسو سکم قانون دی چې هغه په څلیر وساته کې دننه او مجسټریټ ته به وړاندې کوي. که چیری تاسو عدالتونه نه منئ نو بیا یې ختم کړی. د بیدرکسو خلکو د احتجاج پاکړه موږ د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو سره د خبرو کولو تکل وکړی خو بریالي نه سو. خو بیا هم تر دې له مخه د کورونو چارو د وزارت له لوري ویل شوي دي چې د خلکو په بیدرکه کېدو کې امنیت خوندي ساتونکي ادارې ککړې نه دي. د دوی له خولې چې ځینې خلک امنیتي ادارې بدنامه کول غواړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. او د دې خپرونې وروسته به د دیوا ډاکټر خپرونه وي او تاسو ته به وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دغه خپرونې کې برخه ولرئ. او زموږ شمیرې دې که کړسئ
00120225403 بله شمیره ده 0800 00 00 00 00. منظر شهید قدرمنو اوریدونکو ته به ووایو چې د نن ورځې ډیوه ډاکټر خپرونه چې ده دا د سرطان یا د کینسر د ناروغۍ په اړه ده. څرنګه کولی سي چې د دې ناروغۍ مخه ونیول سي، څرنګه معلومېدلی سي، نو ډاکټر به وي او اوریدونکي کولی سي چې اړونده موضوع باندې پوښتنې هم وکړي.
نو موږ به هم ترېنه واخلو اجازه. ستاسو قربانه وو. زه منظر شهید
او زه نصر کاکړ
او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار و د دې خپرونې پروډیوسر نایله محمد. تاسو په لوی لاس پارو سلوړه و باد اوسئ.